السلام علیکم احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې په سیمه کې ثبات او د همکاري پراخوالی د افغانستان لومړی ټوپ دی. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عراقچی ټینګار وکړ چې ایران چمتو دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هڅې مخته یوسي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مشورو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ تایید کړه چې ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره ورته د منځګړي ټوپ وړاندیز کړی چې دوی هم ورته لبیک وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایراني سیال عباس راقچی سره د سیمه ییزو مسایلو په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د نومبر په 12 خپور کړی ویل شوي چې دواړو وزیرانو په دغو ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات د خبرو اترو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې فلسطیني ادارې او جرمني هم دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې لیکلي چې فلسطیني دولت د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د تصویب د هرکلی ترڅنګ د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. بلخوا د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وایټ فال د سیشن بی پروس په خپل څرګندونو کې د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان تصویب یو ښه خبر وباله او هرکلی وکړ. له پلان سره سم په غزه کې یو سوله ساتي نړیوال ځواک ځای پر ځای کیږي او پر راتلونکي کې د فلسطینیانو د یو خپلواکه دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. په داسې حال کې چې روسیه او چین له رایه ورکولو ډډه وکړه د امنیت شورا ټولو نورو 14 غړیو هیوادونو د دغه پلان ملاتړ وکړ. متحده ایالات وایي دغه پلان په نړۍ لا مسؤونه کړي. د قزاقستان په جنوب کې تیره شپه په یوه کور کې د اورلګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي چې نه یې ماشومان دي. دا پیښه په الګا باس کلی کې رامنځته شوه. د بیړنیو خدماتو مسؤلینو ویلي چې درې کسان نور د بیهوشۍ په حالت کې ژغورل شوي دي. تر اوسه د دغې اورلګیدنې علت نه دی څرګند شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې د ژمنې ترڅنګ د اورلګیدنې د لامل په اړه د پلټنې امر وکړ. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ به ترکیې ته ولاړ شي او هڅه به وکړي چې د سولې خبرې او له روسیې سره د جګړې د بندیانو تبادله بیرته پیل شي. استانبول د روان کال په پیل کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د مستقیمو خبرو د درې پړاوونو کوربه و چې بې نتیجې پای ته ورسید. ماسکو چې وړاندیز شوی اوربند یې رد کړ، له هغې رئیسې د اوکراین پر ښارونو بریدونو ته زور ورکړی. زلنسکی د سیشن بی پروس ویل موږ د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره چمتووالی نیسو او د حل لارې لپاره وړاندیزونه به له خپلو شریکانو سره شریک کړو. هغه نه دی ویلي چې ترکیې ته په سفر کې به له کومو چارواکو سره ګوري. په می او جولای میاشتو کې دواړه لوري یوازې یو بل ته د بندیانو او په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو پر سوال رلو موافقه وکړه چې د وروستۍ تبادلې په ترڅ کې چې د اکتوبر په لومړیو کې ترسره شوه مسکو او کیف هر یو 15 بندیان سره تبادله کړل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوري. یونیسف د افغانستان په شمال کې د دوو نویو مخکنی زلزلې د ویجاړیو تازه معلومات خپره کړي دي. یو شمېر سلسله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا وخت نه زلزله شوې ده. عوام ورځ پر سړېدو د کورونو وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته استو
سرپناه نه لرو او کورونه مان شوي دي. دښته کې ژوند کوو.
په خوست کې د زلغوسیو سوداګر هم شکایت لري، هم یو وړاندیز.
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی. هر هیواد ته د خصنه پرواز وشي، اقرادات وشي. چغړنځه 15 لک تل شي، پرځه کول د چغړنځه 15 لک وو. یز په نیم لک دی.
نن د نومبر 13 د ماشومانو د څورولو د مخنی نړیواله ورځ ده.
د ما ماشومانو د مسولیت او ساتنې عمده مسولیت د دولتونو په غاړه ده، او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسولیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیری وپیژني.
وړاندې په خپرونه کې دا هم واورئ چې ولې یو شمېر کسان د ډار او ویرې له فلمونو خوند اخلي. در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې له 800 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي. یونیسف زیاتوي له دې امله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډ مهاله سرپناو یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسي شي. دغه اداره زیاتوي چې د دې سلسلې له امله لسګونه ښوونځي او ښوونیز مرکزونه وران شوي او د اوبو نږدې 40 زیرمې هم له کاره لوېدلې دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکي چې په زلزله کې یې کورونه ویجاړ شوي وایي اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 نیټې له 6.3 درجې زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړۍ رښتینی کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویبپاڼه باندې خپور کړی ویلي په اغېزمنو سیمو کې 800 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لنډمهاله سرپناو کې اوسېږي. اهم ګاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دې زلزلې په 26 سیمو کې ورځنی ژوند ګډوډ کړی. ښوونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې 90 ته رسېږي زیانمن شوي. د اوبو 13 سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم ښه نه دی چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوي دي. یونیسف دغه راز ویلي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د راپور په ټکو د دغې زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې 26 کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغېزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وایي اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسېدونکي میر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوی ده عوام ورځ پر سړېدو د کورونه وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته ستو ډېره یخه ده. مریضي لیا خوا بې وسیلې خوا بې پیسې کلي بلخوا هېڅ شی نشته. د خوراک د پوښاک نو په تمه اسو چې څوک کومک یې کومکونه هم نشته. نه پوهېږم چې باید زموږ غم وخوړل شي. څوک نشته چې زموږ غم وخوري. وضعیت ډېر خرابه ده. نو بد حالت کې استو.
د سمنګان د تاشخورغان سیمې یو اوسېدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړېدلی اوس مهال په ډېره سخت کې ژوند کوي.
سرپنا نه لرو. کورونه منګ شوي دي. دښته کې ژوند کوو. یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتي او خیمو کې ژوند کوو. یخ بادونه دي او هوا یخ ده. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلې د پلي کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیسی همکارو بنسټونو 200 او 1000 کسانو سره مرسته کړې. خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالر بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالر بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15 غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونه تړي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه سندي ویلي دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
خوستی سوداګر وایي چې سږ کال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله 2 برابر ډېر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بل لور ته ځایي مسؤلین وایي چې سږ کال یې چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او 1 کیلو زنغوزی یوازې په $1 هغه هېواد ته صادری شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته وویل
نمی خود دولت نه دا خواهش ده چې یو چین نه دی ډېر هیوادونه دي، هر هیواد ته د خصنه پرواز وشي، اقرادات وشي چې غوړنځه 15 لک ته ورشي. پرسه کول د غوړنځه 15 لک وو، یز په 1.5 لک دی، درې نیم لک ته ونه دی پرسه کول نه ساګ دی.
خوستی سوداګر د زنغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوږدمهاله حل لار دا ګڼي چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د اړتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشي تجارت د دخشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګي چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورته شامیږي یغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوه د لکه 20 غونته یو کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنه وي خطو خپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل
موږ په سلاسله جې کنټینر دي، هیڅ نه جلغوزي کوم خرابولی لري نه کوم بل کومه ستونزه لري. ډېره خال یار مو چې څومره پښتنه وکړه دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې یعنی بېخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو اوی دلې دغه کرایه ډېره کمې شوې دي، ټوټې کړې دي، هم ترکیش ایرلاین کمې کړې دي، آریانا کمې کړې دي، نور بي کمې یعنی $1 ته $1 ته پی کرایه رسېدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوي عبدالله مختار وویل
غټه شتمنی لاندغه زنغوزی څخه لاسته راځي، نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بیا بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي نو هغه هم له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د زلغوزیو د تاجرانو د ستونزو په اړه مو له خوست راپور اوریده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د سازمان په یو راپور کې لیکلي سره لدی چې د اسارو بیې شي دي، خو په افغانیو د خوراکي موادو بیې څه نه څه لوړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بې وسله کورنۍ وایي کار روزګار نشته. جزئیات په دې راپور کې.
ما خودم توانایی تا دوا گرفتن شدم.
در کابل اوسیدونکو فریباد دریو معلول ماشومان مرد. د هغې خاوند په یو دفتر کې د صفاکارۍ دنده کوي او په خبره یې په ډېر وضعیت کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې د سې شنبې په ورځ د نومبر 13 ازادي راډیو ته وویل چې د هوا له سړېدو سره سم د خوراکي او سون توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی چې خلک سخت اندیښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در بورجیار 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلکای 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشون مواد سوخت ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟ من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم. امور گذران میکنیم.
دو خوړو وسنتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نور ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړې. د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکو ناصر چې د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست یې ازادي راډیو ته ویل د کابل یو دکاندار ظریف ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې تر دې چې بېوزله خلک یې د اخیستلو توان لا نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دغه سازمان پرون دوشنبه د نومبر 18 په خپور کړي راپور کې ویلي سره له دې چې د اسارو بیې ښې دي خو په افغانیو د خوراکي موادو بیې لوړې شوې او د افغانیو او ډالرو د بیو ترمنځ توپیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د یو شمېر خوراکي موادو په بیو کې کم توپیر راغلی خو د راپور په ټکو د ژمي په موسم کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په بازارونو کې د فعالیت د کموالي له امله خلک د نرخونو له بدلونونو سره مخ دي. د راپور له مخې د غنمو، وریجو او مالګو په بیو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی خو د اوړو بیې بیا لږې لوړې شوې. WFP ویلي د سبزیجاتو په ګډون د ډیزل او په بایو کې هم زیاتوالی راغلی او د کم کیفیت لرونکو تیلو په وارداتو د محدودیتونو لامره د ترانسپورت لګښتونه زیات شوی او په بازارونو فشار راوستي. دغه سازمان د تورخم پولی تړلو د بایو د لوړوالي اصلي لامل بللی. WFP د کار په بازار کې د دوامدار کمزوري پاړه هم ویلي او ویلي دي چې د ورځنی مز کارګر په اوسه ډول په اونۍ کې 2 ورځې کار مومي او ورځ مزدوري هم تر 300 افغانۍ رسیدلې. په داسې حال کې چې د سازمان په خبره د تیر کال په پرتله دا بیا ټیټه ده. سازمان ټینګار کړی چې د کډوالو پراخه راستنېدنې هم د کار په بازار سخت فشار راوستي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د اکتوبر په 19 د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې د شدت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان دغه راز د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ زیاتې شوې د دوی بودیجه کمیږي. د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان د 23 میلیونو ډیر اوسیدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د پلان په اړه د تصویب شوې پریکړې لیک په اړه یو شمېر نړیوال خبرګونونه څرګند شوي دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو. نوري صاحب مهرباني.
بلې شي ورسب مننه. د غزه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په اړه د نړیوالو خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په یو بیان کې چې نن سه‌شنبه خبرلاند تاسو ولې د غزه لپاره د امریکا په ملاتړ د پریکړې لیک تصویب په سیمه کې د اوربند ټینګښ لپاره یو مهم ګام وباله. ګوتیرش وویل اوس دا اړینه ده چې دغه ډیپلوماتیک حرکت په عملي او بیړني ډول اړینو اقداماتو ته واړول شي. نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه په غزه کې د بشري مرستو د زیاتولو لپاره ژمن دي. ګوتیرش دا هم وویل چې دا مهمه ده چې د امریکا د پلان دوهم پړاو ته چې سیاسي پروسه او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دو دولتونو د رامنځته کولو حل لاره ده لاره هواره شي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د امنیت شورا لخوا د تصویب شوې پریکړې لیک هرکلی وکړ او هغه یو تاریخي اقدام وباله. ښاغلی هرزوګ په یو اعلامیه کې چې د هغه د دفتر لخوا خپره شوې ویلي زه غواړم ولسمشر ډونالد ترامپ ته د دې مهمې لاسته راوړنې مبارکي ووایم. هغه همدارنګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې فلسطیني مشر تابه ته دا واضح کړي چې باید اصلاحات پلي او ترهګرو له تمویل څخه لاس واخلي. اسرائیل تل پر فلسطینی ادارې چې د لویدیځې غاړې پر ځینو برخو کنټرول لري انتقاد کړی چې هغو کسانو ته پیسې ورکوي چې د اسرائیل په زندانونو کې ساتل کیږي او هم پر اسرائیل د حمله کوونکو د کورنیو غړي ته میلوي. نوموړي د غزې د بیا رغونې چې د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړې لیک کې یادونه شوې او د اوسیدونکو لپاره د ښه ژوند خبره شوې ملاتړ وکړ. فلسطیني ادارې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پرېکړې لیک چې دیارلسو غړو یې ملاتړ وکړ او روسیې او چین ورته له رایې ورکولو ډډه وکړه ملاتړ کړی دی. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه لیکلي چې فلسطیني اداره د ملګرو ملتونو د پرېکړې لیک د تصویب د هرکلي تر څنګ د غزې لپاره د امریکا د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول هم د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان د تصویب هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دغه پرېکړه لیک ښیي چې د ملګرو ملتونو سیستم کار ورکوي. له پلان سره سم په غزه کې یو سوله ساتي نړیوال ځواک ځای په ځای کیږي او پراتونکو کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یو ترهګر ډله ګڼي تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلو مادو د پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربن او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوي، خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزې ته سوله ساتي ځواکونه لیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې لیک تصویب اړینو. دغه پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي چې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پر پروګرامونو څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټه اخیستنې د دوی له زورونو او ورسره تا تریخوالی د مخنیوي او درملنې نړیواله ورسره په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 14 کلنۍ کې په افغانستان کې په ځلونو د جنسي تیریو، بچه بازی او فزیکی تاوتریخوالی قربانی سوې ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه سوې او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده، ازادي راډیو ته وویل د جنسیت له امله یې د پلار لخوا تر سخت تاوتریخوالی او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېده، خو کابل کې د خطرناکو او بدتر کسانو لاسته ولویده.
ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد، اولین کسی بود که بگه بالای من دست انداخ میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زی چی کابل تا ولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم، خوی و سری لزان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی روانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینه و یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډېره وړوم ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډېره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نه سوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ یوازینی جنسیت بدلې وه او له همدې امله له ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروه بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده سوې ده. مروه چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی، د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروه د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده.
مجبوریت خو پوره یې ما ته نه شوی ساتل می ایوان نه زنه دولت ورته نه شو متل خپل په وته ما بلا کو کې کالی مالی منځل کور کې بنو مالی چې په خپل بخلار شي سبب یې خلک خبرونه کیږي بس د دنیا زلم چمو کې و
دوی دا سیمهال د دې وضعیت قرباني کې دوه خبره کوي چې نن سه شنبه د نوومبر 13مه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګری ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې د جنسي زورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکي رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي اسدي راډیو ته وویل
په حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت هم اړتیا لري. ولې په ټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده کوم چې هغه هیوادونه ششمن دي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یا د حفاظت قوانین لري. دغه څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني او خپل ماشومانو ته آګاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې.
د یادونې نه چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتی او د جبري ودونو قربانیان انجونې چوپتیا ته اړباسي.
له پیړیو راهیسې څېړونکي دې ته حیران دي چې ولې له بیرودونکو پیښو له لیدو خلک خوند اخلي. په دې اړه نوې څېړنې شوې.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکي صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باورۍ یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا اوبا پشان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یوه بله څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یوه کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بېلابېلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.